شیبریم دا ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې مو هرکلی کوو. افغان ولسمشر په واشنگتن کې وویل
دا سفر یو بریالی سفر و.
د ولسمشر غني او جو بایدن تر لیدو مخکې په بغلان کې امریکایي الوتکو پر طالبانو حملې وکړې. دا څه معنی؟ د امریکا د نبراسکا پوهنتون استاد احمد سیوی
دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو که جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
امریکایي رسنیو واشنگتن ته د افغان جګپوري پلاوي سفر ته په څه سترګه کتلي؟ د امریکا شخ آشنا راډیو خبریال فیسی
ولسمشر غني دا سفر دلته زیات مهم ارزول شوی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ. نورستان ته په تیرو دریو میاشتو کې په زرګونو سیلانیان ورغلي دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې او تلفات په زیاتېدو دي. د پاکستان 15 پوځیان په بلوچستان کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسمشر جو بایدن وایي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو امریکا به له افغانستان سره مشارکت او همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې ادارې شورا د مشر عبدالله عبدالله کوربه و. د دواړو مشرانو له غونډې وروسته جمهور رئیس غني په یوه خبري غونډه کې خبري وکړې او د هغو مرستو یادونه یې وکړه چې جمهور رئیس بایدن او د دفاع وزیر لوید آسټن یې ژمنه ورسره کړې ده. شاغلی غنی وویل چې ولسمشر بایدن له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې وړاندیز کانګرس ته استولی او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړیو هم دته د دې مرستو د تصویب ډاډ ورکړی. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. دوام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کووید-19 د ناروغانو شمیر او د دې ناروغۍ له کبله مړینې په زیاتېدو دي. دوام روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارقامو کې لوی اونۍ رئیس ډېر زیاتوالی راغلی.
متاسفانه در یک هفته گذشته متواتر
لبد مرغله یوی و نه رئیس زمونگ ارقام په ملي کچه د زیاتې دو په حال کې دي. د تلفاتو شمیر هر ورځ د اتیا او سلو کسانو ترمنځ دی.
شاغلی نظری په عین حال کې یادونه وکړه چې د کورونا د ناروغانو لپاره د اکسیجن د کمښت ستونزه حل شوې ده. دا مرخته وزارت وین زیاته کړه چې اوس په کونړ او لغمان ولایتونو کې د اکسیجن د تولید فابریکې فعالې شوې دي او هر ورځ له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه د اکسیجن بالونونه هیواد ته واردې شي. لسکونه کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی پرون د اعتراض لپاره د امریکا سفارت ته نږدې په کابل کې لاریون وکړ. د پرونی لاریون ګډونوالو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي او یو پخواني ژباړونکي وویل چې د دوی ژوند په خطر کې دی.
دښمنان هر ځل هر ورځ غواړي چې موږ ووژني. موږ غواړو ژوندي پاتې سو، نه غواړو ماشومان مو یتیمان سي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ډېره فرانسوي ځواکونو یو شپاړونکی په میدان وردګ ولایت کې وشل شوی دی. د عبدالبصیر د کورنۍ غړیو اژانس ته ویلي چې نوموړی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ترۍ تم شو او وروسته د میدان وردګ امنیه قمندانې دوی ته پر ټلیفون خبر ورکړ چې طالبانو دوه ډزې پرې کړې. د پاکستان پوځ وایي چې 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې د مشکوکو وسلوالو په یوه کمین کې وشل شوي دي. پاوس په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو ویلي چې وسلوالو پر دې سرتیرو د پنجشنبې په ماښام د بلوچستان یالت په سانګین سیمه کې ډزې وکړې، خو بیان زیاتوي چې برید کوونکي تر اوسه نه دي پیژندل شوي. په بلوچستان کې چې د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د چین د ترانزیټي لارې د رغنیزې پروژې لپاره خورا مهم دی، له کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو داعش او طالبانو په ګډون د وسلوالو ډلو فعالیتونه روان دي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د چړو په وسیله په یوه برید کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د جرمني رسنیو د راپور له مخې پیښه په ویرزبورګ ښار کې شوې او برید کوونکی د پولیسو پراخو عملیاتو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د پولیسو په ډزو زخمي شوی و نیول شوی دی. پولیسو وروسته یوازې دومره وویل چې دا برید د یو فرد لخوا شوی او خطر نور له منځه تللی، خو د علت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې پیشه پرون ماښام هغه مهال وشوه چې برید کوونکي پر یوې ښځې د چړې په وسیله برید وکړ او کله چې لاروي مرستې ته ورغلل نو پر نورو هم گزارونه پیل کړل. او روسي خبر دا چې د اروپا د فضائي تحقیقاتو اداره ایسا هیله لري چې د لومړي ځل لپاره له بدني پلوه یو معلول انسان استخدام کړي او فضا ته واستوي. د ایسا مشر جوزف اشباخر پرون رویټرز آژانس ته وویل سلګونه معلولو کسانو چې د راتلونکي ستورمزلي به وي لا د مخه دې دندې ته غوښتنلیکونه سپارلی دي. ښاغلی اشباخر زیاته کړه چې د اروپا د فضایي تحقیقاتو له ادارې ډیر خوښ دی ځکه د ده په وینا دې کار یې وښوده چې فضا او کائنات د هر چا لپاره دي. د ایسا مشر همداراز وویل چې دې ادارې نږدې 2000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړل خو اوس د کسانو د استخدام پروسه بنده شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په دې خپرونه کې زه احمد چبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شراکت او همکارۍ د دوام په اړه خبرې وکړې. ولسمشر جو بایدن وویل امریکایي ځواکونه له افغانستانه وسی خو امریکا به له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې واشنگتن ته د سفر بریالی و ځکه په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل افغان سیال اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامدار مشارکت ژمنه وکړه او وی ویل امریکا به د خپلو سرتیرو له ایستلو سره سره له افغانستان سره همکاری ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن پرون د افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په ګډون د افغان حکومت د جګپورو مشرانو کوربه و. بایدن د خبرو له پیل مخکې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ مشارکت پای ته نه رسیږي بلکې دوام به وکړي. زموږ سرتیری له افغانستانه وځي خو زموږ ملاتړ پای ته نه رسیږي. موږ له افغان ځواکونو سره او همداراز په اقتصادي او سیاسي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې افغان ملي دفاعي ځواکونو پرون جمعه د هیواد په جنوب او شمال کې شپږ ولسوالۍ بیرتنی ولیدي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له لیدنې څو ساعته مخکې د امریکا پوځ د افغانستان په شمال کې د طالبانو پر سنگرونو دوه هوایي حمله وکړې. د پنټاګون یو چارواکي فاکس نیوز چینل ته وویل چې د حمله په بغلان ولایت کې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی هم پرون په خپله اونیزه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا د پوځ د ملاتړ یادونه وکړه. له میرمن ساکی څخه پوښتنه وشوه چې که طالبان د زور له لارې د واک د نیولو هڅه وکړي نو د متحدو ایالاتونو اقدام به څه وي. دې په ځواب کې وویل د امریکا پوځ د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره کافي امکانات لري. I'm not going to get ahead of or anticipate. We have a range of capacities. له افغان مشرانو سره د بایدن له غونډې وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه خبري کنفرانس کې خبرې وکړې او د هغو مرستو یادونه یې وکړه چې ولسمشر بایدن او د دفاع وزیر لوید اوستن یې ژمنه ورسره کړې ده. ښاغلی غنی وویل چې ولسمشر بایدن له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې وړاندیز کانګرس ته استولی دی او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړو هم ده ته د دې مرستو د تصویب ډاډ ورکړی دی. ولسمشر غنی د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې د پنټاګون د مشر ژمنې هم یادې کړې او واشنگتن ته خپل سفر بریالی وباله.
اصلي خبره هم ساده ده. آیا امریکا افغانستان خوشی کوي یا افغانستان سره د یو نوي فصل په برخه کې به دوست ملاتړ او همپیمان شي او ځواب د دې پوښتنې په قطعي توګه مثبت ده او زه باورمندیم چې دا سفر یو بریالی سفر و.
له بایدن سره تر کتنې مخکې افغان مشرانو د دفاع له وزیر لویټ اوستن او له هغه مخکې د استازو جرګې له مشرې نانسي پیلوسی او همداراز د جرګې له جمهوري پالو غړو سره وکتل. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د امریکا په سنا کې د اقلیت له مشر مچ مکانل سره هم وکتل.
د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال وحید فیضی په واشنگتن ډی سی کې د ولسمشر اشرف غنی سفر څارلی. د تیر شپه په هغې خبري غونډه کې هم و چې جمهور رئیس غنی پکې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. له ده به واورو چې امریکایي رسنیو دا سفر څرنګه ارسولی.
دلته ګڼې رسنۍ د معتبرو رسنیو په شمول چې سی این این یا نورې رسنۍ دي دلته د ولسمشر دا سفر یې تعقیب کړ. په خپله کوم خبري کانفرانس کې چې زه وم نن د ولسمشر غنی ګڼې رسنۍ هلته راغلې وې او د ولسمشر دا کانفرانس ته خبرې پوښښ ورکو. دلته په دې اړه په داسې وخت کې بحث کیږي چې البته افغانستان د امریکایي عسکرو وتل هم دوام لري، نو د افغانستان موضوع یوه توده موضوع ده. دلته د امریکایي رسنیو لپاره هم ګڼو ملي او نړیوالو رسنیو دلته د ولسمشر غنی دا کانفرانس تعقیبوو او دته یې په مهمه سترګه زما په نظر باندې کتل چې
فیضی صاحب د افغانستان ولسمشر روسلی بې اوږدې مودې امریکا ته سفر وکړ او تاسو دې ته اشاره وکړه چې دا سفر ته د امریکا رسنیو اهمیت ورکړی دی، لیکن بیا هم اوسنی شرایط په امریکا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل بل لور ته په امریکا او په ټوله سیمه کې د کورونا وبا خپرېدل او داسې موضوعات اقتصادي فشارونه او له افغانستان سره بیا د امریکا د مرستو نوې ژمنې دا ټوله بیا هم بل لور ته په دې سفر باندې یو ډول تاثیر نه غورځوي د امریکایانو له نظر؟
یو شی چې واضح دی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو حضور د امریکایانو لپاره ممکن یو خبر پدې وي چې هغه نظامی او اقتصادي اړخ ته وګورو. خو په مجموع کې افغانستان یو ستراتیژیک ارزښت لري د امریکا لپاره. ولسمشر غنی چې په خبري غونډه کې وو نو هغه خپل دا سفر بریالی و باله او تر څنګ یې د ولسمشر بایدن سره چې د خبرې کولې دا هغه په اړه ډېر ډاډه وو او خوشاله و نښکره کېدو چې د افغانستان د پاوز نه د ملاتړ په برخه کې د ته اشاره وکړه چې د ولسمشر غنی وویل چې مانه بایدن غوښتنه وکړه چې څه شی غواړي. د ورته ویل چې موږ په واشنگتن کې یو قوي متحد غواړو یا همکار غواړو چې د ورته په ځواب کې ویل چې موږ تاسو سره ولاړ یو او مشخصه توګه یې د 3.3 میلیارد ډالر مرسته اشاره وکړه چې د امریکا حکومت غوښتنه کړې ده تر څو کانګرس یې پاس کړي نو دا به د افغانستان سره مرسته کیږي. په مجموع کې دا یو سفر و چې ولسمشر غنی د افغانستان حکومت ورته زیات سترګې په لار و چې وایي موږ خپل هغه څه چې توقع درلوده هغه په دې سفر کې وو او موږ ترلاسه کړی دي.
دا مرسته خو له افغانستان سره کیږي، لیکن په ورته وخت کې د کانګرس تصویب ته اړتیا شته. څرنګه کانګرس به دا ومني؟
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د اشاره دا و چې د کانګرس د یعنی قانون جوړونکو سره چې پرون د کتلې وو هغه ورته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به اقدامات کوي او دې مسلې ته به په جدي سترګه ګوري.
ډېره مننه فیضی صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو مهم پیغام څه و؟ د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمد زیناور:
زه فکر کوم د دې ټولو مهمه دا وه چې د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل ول هغه نو چې امریکا دا پریکړه وکړه چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي. او تاکید په دا و چې داخلي موضوعات باندې او د ټول افغانستان کې خلک د متحدولو په شکل باندې د افغانستان راتلونکي او د جمهوریت د ساتنې هڅو باندې تاکید و. خو بیا هم هغه دا مننه وکړه د امریکا ولسمشر نه چې دوی به افغانستان سره ولاړ وي په دې هڅو کې او ډېر مهمه ده چې نړیوال هم ورسره ودرېږي، ځکه کوم داخلي بوج چې د افغانستان د ستونزو دی فکر کوم هغه باندې ډېر تاکید و چې یووالی مهم ده افغانستان ته. اوس سره تاریخي پړاو کې افغانستان موقعیت لري چې ټول هېواد باید یو اوسي او د حزب سیاست له منځه ولاړ شي.
دا د یووالي یادونه چې تاسو کوئ او د ولسمشر په خبرو کې هم ښکاره شوه. مخکې له دې سفر نه هم ویل شوي وو چې ښاغلی بایډن به له دوی سره په کتنو کې دا خبره وکړي.
فکر کوم بلې و ځکه ولسمشر بایډن په همدې خبرو کې کله چې ولسمشر اشرف غني سره ناست و هغه هم ذکر کړه چې اوس موږ افغانانو سره ولاړ یو خو راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دا چې څرنګه راتلونکی غواړي. نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې د افغانستان حکومت او خلک او سیاسون څرنګه ځان سره متحدوي او ځان ته خپل راتلونکي لار ټاکي. خو بیا هم دا ذکر کړه چې افغانستان د پوځونو راوستل په دې معنی نه دي چې افغانستان هم امریکا راوځي. افغانستان سره امریکا مرستې جریان لري که پوځي شکل باندې یا اقتصادي شکل باندې دا مرستې په دوی جریان ورکوي.
دا ډاډ تر کوم حده و د ښاغلي بایډن په خبرو کې؟
ډېر حدا و. زه فکر کوم د دوی سیاسي اولویت دا ده چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي. اما اوسمهال سیاسي فشار په امریکا کې دومره زیات دی چې دی د باندې فشار زیات دی چې باید افغانستان پرې نه وي. یوازې افغانستان ستونزو سره مخامخ دی، بالخصوص طالبان د خانه حملې چې کېږي د وروستي پرمختګ بل چې کوونځي ولسوالۍ کې شوي دي. دلته سیاسي اندېښنه مختلفو احزابو کې بالخصوص ریپبلیکنانو کې راپیدا کړې ده او دیموکراتانو کې هم په ولسمشر باندې سیاسي فشار راغلی دی چې حتی دا تقاضا هم شوې وه چې باید پوځیان راوستل وځنډول شي. خو زه فکر نه کوم هغه وځنډول شي. اما نورو تاکتیکونو په کارولو سره د افغانستان حکومت سره ودرېږي او مرسته به لا هم زیاته کړي، که هغه تاکتیکونه نظامي تاکتیکونه وي یا سیاسي یا اقتصادي.
څو ساعته مخکې له دې چې د افغانستان ولسمشر له ښاغلي بایډن سره وګوري، په بغلان کې د امریکا د پیلوټ الوتکو حمله وکړي، فکر کوي دا له دې ډاټ سره ارتباط لري؟
دقیق دا نه یوازې د ډاټ سره ارتباط لري، ځکه امریکایانو په تیر هم په تیر کال هم دا وعده کړې افغانستان سره که چېرته د افغانستان حکومت او پوځیانو باندې کمزي کې حمله وشي او دوی شاتک ته مجبور شي نو دوی به مرسته وردانګي. فکر کوم د هغې مرستو ته دوام دی. خو چونکې دا وخت په دې وخت کې هم دا حمله اجرا کېږي چې ولسمشران سره ویني، معمولا دغه راز خبرو ته نور هم اهمیت ورکوي چې افغانانو دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو که جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
فکر کوي چې دا ټول د افغانستان حکومت دومره ډاډمن کولای شي چې د طالبانو د اوسنۍ حمله په شاکړې او یو ځل بیا پخوانی خپل موقعیتونه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم کولای شي. نه یوازې دا چې د افغانستان په ډاډ ورکړي، بلکې نورو روحي او قوت هم ورکړي چې کومې وعدې چې نړیوالو سره کړي دي هغه باندې اعتبار وکړي. زه فکر کوم دا ډاډ به نه یوازې د امریکا د خوانه وي، ځکه کله چې امریکا کوم واده افغانستان سره کوي نړیوالې تعقیبوي، که هغه اروپایان دي یا نور کسان دي، نو د دې تاثیر خورا ډېر زیات دی د افغانستان لپاره. کله چې د امریکا ولسمشر افغانستان سره کوم واده کوي نو اروپایان او انګلیسان هم همدغه په قدم ور روانېږي، څرنګه چې د دې پوځونو په وتلو کې هم ولیدل. نو احمد زیات دی ډاډ ورکول ډېر مهم دی په دې حالت کې چې خلکو فکر کوي افغانستان نه امریکا په مکمله توګه راوځي، افغانستان به پرېږدي. خو اوس سیاسي فشارونه چې ولسمشر بایډن باندې دلته کور کې دي، دا ښایي چې امریکا نه د خوښه په دې، ځینې امریکایان بالخصوص نه دي خوښ چې د افغانستان امریکایي پوځیان په مکمله توګه راوځي، او که بیا راوځي هم افغانستان باید یوازې پرېنږدي.
د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر اتمه بجو وروسته د افغانستان د جګپوري پلاوی د امریکا د سفر په اړه بحث لرو، خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
یو ایس ټوډی ورسپانې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر جو بایډن د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې له لیکنې سره سم له دې کتنې سره هم مهاله په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. له بلې خوا امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي. ورسپانې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا خبره راخیستې چې ویلي دي د امریکا په مشرۍ جګړه په ناورین ختمیږي. د تیرونی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي نړیواله ټولنه شل کاله پخوا افغانستان ته له دې څرګند هدف سره راغله چې له تیروریزم او سختدریزي سره مبارزه کوي او سول او ثبات راوړي، خو اوس تر بل هر وخت سختدریزي په اوج کې ده. له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو د افغانستان پر راتلونکي کې لشکل کې لاس نه اخلي. ده ده هم ویلی چې امریکا به د افغانستان د بشري اقتصادي او پرمختیایي پروګرامونو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د پنځشنبه په ورځ د اروپا د سفر په ترڅ کې وویل سپینه ماڼۍ پوهیږي چې د طالبانو له لوري جدي خطر شته. دوی به هڅه وکړي چې یو وار بیا ټول افغانستان ونیسي او له دې سره به جګړې لا زیاتې او پراخې شي. ورځپاڼې د امریکا د جګړو د لګښتونو ګراف هم خپور کړی. په دې ګراف کې له لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړو رانیولې د عراق او ویتنام تر جګړو پورې د امریکا د تاریخ د ټولو جګړو لګښتونه په ګوته شوي دي. په ګراف کې د افغانستان د جګړې لګښت په څرګند ډول تر ټولو زیات ښودل شوی دی. ورپسې امریکا د ویتنام په جګړه کې ډېر لګښت کړی دی. ګارډین ورځپاڼه د ورځپاڼې بیا د زرګونو افغان ترجمانانو د استلو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ژمنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په دوام کې راغلي ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان به هیر نه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرسته کړې ده. ورځپاڼه وایي په وروستیو ورځو کې له افغانستان د دغو افغانانو او د هغو د کورنیو د استلو چارې چټکې شوې دي او هڅه کېږي چې ټول مخکې تر دې چې درست امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي وایستل شي. ګارډین د کانګرس د یو جمهوري پال غړي په قول کلي د هغو افغانانو چې په خطر کې دي د کورنیو د غړو په شمول شمیر 500 زرو ته رسیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا او فرانسې ایران ته خبرداري ورکړی چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي خبرو له چوکاټه ونوسی. دا خبرداري یو ورځ وروسته لاغه ورکول کیږي چې د ایران پر اټومي بټیو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د څارنې د موافقې مهلت د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسید. لبلې خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلې دي تهران تر اوسه هغه لیک ته ځواب نه دی ویلی چې دې ادارې د تفتیش ته مهلت غځولو غوښتنه پکې کړې وه. جزئیات په دې راپور کې
ډیپلوماټان وایي چې که د ایران پر اټومي فعالیتونو د څار یا تفتیش د موافقې مهلت تمدید نشي نو په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد له شپږو اونیو راهیسې پیل شوي مذاکرات ښایي کړکېچن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون له خپل فرانسوي سیال جان ایویس لودریان سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل
موږ له ایران سره لا هم جدي اختلافونه لرو. زموږ مرکچیان پر را روانو ورځو کې د غیر مستقیمو خبرو په اووم پړاو کې د ګډون لپاره راستنیږي. موږ ګورو چې که دا اختلافونه حل کړای شو، خو دا جدي اختلافونه دي او موږ یې باید په حل بریالي شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ د څارنې د توافق په اړه جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. په دې اړه له ایران سره خبرې شوې او دا مسأله باید حل شي.
د ایران پر اټومي فعالیتونو د موقت څار توافق د روان 2021 کال په فبروري میاشت کې د دریو میاشتو په مخه تایید شو او د می په څلورویشتمه نیټه یې موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شوه چې دا مهلت اوس پای ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسی دوه ځلې پر ایران فشار راوړ چې دا توافق تمدید کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اوس مهال په دې اړه خبرې د تخنیکي ستونزو او د ایران د غوښتنې په اساس درېدلې دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووتله او پر دې هیواد یې اضافي بندیزونه ولګول. ایران هم ورو ورو د دې موافقې په اساس له ځینو لګېدلو محدودیتونو څخه سرغړونې پیل کړې، خو فرانسه هغه هیواد دی چې د برتانیا، جرمني، روسیې او چین تر څنګ ولاړ دی او اوس له تهران څخه غواړي چې دې مذاکراتو ته حاضر شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لودریان له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دی تمه لري چې ایران په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړي څو مذاکرات ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ولسمشر حسن روحاني او نورو ایراني چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی.
ازادي راډیو ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د سپورت لډګره د کرکټ په ډګر کې په نړیواله کچه نن دوه مسابقې دي، یو د انګلستان او سریلانکا ترمنځ، بل د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا، او دا دواړه لوبې د شلو اورونو دي. او د فوټبال له ډګره نن د اروپا د جام لوبو په ترڅ کې دوه لوبې ترسره کیږي، یو د ویلز او ډنمارک ترمنځ، بل د ایتالیا او آسټریا ترمنځ. اوس په سپورت نورستان ته مخه کړو. د نورستان چارواکي وایي د نوي کال له پسرلي د جوزا تر اخري شپو ورځو پورې د دې ولایت طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته له بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 15,000 سیلانیان ورغلي دي، چې دې کار نه یوازې د ملي پارک شهرت زیات کړی، بلکې د سیمې خلکو ته یې هم ګټه رسولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د طبیعي ښکلاګانو لیدونکي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د یاد ولایت مسؤلین وایي وروسته له هغه د نورستان له ښکلي طبیعت، اوبو او یخې هوا څخه د خوند اخستلو مینوال مخ په زیاتېدو دي، چې نږدې دوه کاله وړاندې د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه ولسمشر غنی نورستان د ملي پارک او د ژویو لپاره خوندي ځای اعلان کړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د کال د پیل نه تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کسانو د نورستان نه لیدنه کړې، چې دغه لړۍ دوام لري.
د نورستان دنګ غرونه د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او پرنورو ونو زرغون دي. په سیندونو کې رڼی اوبه بهیږي، په ځمکه شین بخملین چمنونه غوړېدلي، او له هرې خوا د ډول ډول مرغانو زړوړونکې نغمې اورېدل کېږي. په یادو شنو او زړه راښکونکو چمنونو کې رنګارنګ او ښکلي ګلان د نری باد سره نڅا کوي. د ګلانو ښکلا او نڅا له جګړو د ستړو انسانانو زړونو کې هم مستي پیدا کړي، نو ځکه خو څوک د ساز سرو دلی غږوي او څوک هم ورته ناڅي. نورستان ته خدای داسې زړه راښکونکې او ښکلي منظرې په برخه کړي چې په لیدو او سیلي انسان نه مړیږي. نو همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیریدو یې د ښکلا انګازې تر لرې لرې ځایونو رسیږي، او له هرې خوا یې لیدو ته جوپې جوپې سیلانیان روان دي. سلطان محمد له کندهار د نورستان لیدو ته راغلی وایي عبدالرحیم له ننګرهار پارون ته تللې. د نورستان ښکلاګانې ستایي، خو په لاره کې د سړک له خرابوالي سر ټکوي.
ډېر ښایسته ځای دی، قدرتي منظرې لري، په زړه پورې ښایست لري، خو بدبختانه د سړکونه دومره خراب دي چې د چکر په خوند مونږ پوه نه کړو. او نور ډېر ښایسته سیمه ده، هیله مو دغه ده چې د سړک دغه کار زر تر زره بشپړ شي، چې تر څو نور خلکو ته د راتګ زمینه برابره شي.
سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي وایي د ملي پارک له نومول کېدو یې دا د نږدې دوه کاله پوره کېږي، خو لا هم یاد ولایت ته غځېدلي سړکونه کنډو کپر پراته دي. د دوی په خبره چې د دمې او ډوډۍ خوړلو لپاره هوټلونه او نورې اسانتیاوې نه لري، خو د نورستان والی بیا وایي چې د سړک جوړولو چارې چټکې کړي او سیلانیانو ته یې د اسانتیاو برابرولو هڅې پیل کړې دي.
د نورستان د طرف نه یو 23 کیلومتره باندې کار روان دی. دریم لاټ اوس قرارداد ته تللی دی. موږ د ټولګټو وزارت جناب وزیر صاحب سره او نورو مسؤلینو سره په دې اړه تماسونه نیولي دي، او انشاءالله هغه برخه چې پخېدلو یې کار روان دی هغه به هم ورځ تر بلې چټک شي، او هغه برخه چې لا قرارداد نه دی شوی او دغه قراردادونو کې دې شو وخت ونیسي هغه به ترمیم شي.
د نورستان اوسیدونکي وای په خوا ختیز او لویدیز نورستان ته د افغانستان پادشاهان او امیران د ښکار او سیل لپاره تلل، او له ښکلاګانو ډک دغه وطن کې به د رخصتۍ شپې ورځې تیرولې. د دوی په خبره که بیا هم حالات برابر شي او امنیت تامین شي، نو نورستان ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جوپې رامات شي، چې له همدې درکه به حکومت او ولس دواړه ډیره ګټه ترلاسه کړي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځې جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځې جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې ڈولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې چې ته خف نشي پیزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځې جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځې جانانا لات بل ډول دی گران هواد والو پکور پاتشی څنګه د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکړی
اته بجو دیش ته کې شوې لاند خبرونه ولسمشر جو بایدن وای چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي خو امریکا به له افغانستان سره مشارکت او همکاریو ته دوام ورکړي. له ولسمشر جو بایدن سره جمهوری اشرف غنی ولیدل او تر لیدو وروسته وویل چې بایدن له افغانستان سره د 3.3 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو شمیر او د دې ناروغۍ له کبله مړینې په زیاتېدو دي. خو دغه وزارت وایي چې د اکسیجن د کمښت ستونزه حل شوې ده. لسګونو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی پرون په کابل کې د اعتراض لپاره د امریکا سفارت ته نږدې لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې ژر تر ژره له افغانستانه باید وایستل شي ځکه چې د دوی ژوند په خطر کې دی. د پاکستان پوځ وایي چې 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې د مشکوکو وسلوالو په یوه کمین کې وژل شوي دي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د چړو په وسیله په یوه برید کې درې کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې پیښه په ویرزبورګ ښار کې شوې او برید کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره ایسا هیله لري چې د لومړي ځل لپاره له بدني پلوه یو معلول انسان استخدام کړي او فضا ته واستوي. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو د سر موضوع نن دا ول چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره کتلې دي او امریکا له افغانستان سره د 3.3 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنې کړې دي او د افغانستان جمهور رئیس له دې سفره خوشحالي څرګنده کړې ده او په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا سفر ډیر بریالی و. دا موضوع په یو بحث کې دلته چیرو له کابل په ټلیفون د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی را سره دی او د خلاصون د لارې د شورا رئیس او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم له کابل په ټلیفون را سره دی. دوی ته شرح خلاص وایم سره اورو.
مننه.
سلامت سید اکبر هغه کلمړی تاسو ته راشو. ستاسو په نظر د امریکا نوی مرستې له افغانستان سره څه معنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو مرمنو تاسو ته اوریدونکو ته وایم زه خپل فکر کوم چې دلته اوس حالات داسې واقع دي چې د امریکا تک چې دي د افغانستان څخه په څو لحاظو باندې خلک په شک او تبلید کې اچولي دي. یو شک تدید دا دی چې مهم چې خلک په دې فکر دي چې امریکایان به د افغانستان نه ووځي په افغانستان کې به پاتې شي او یا که ووځي د افغانستان څخه لکه د اوازې و انګازې چې دي چې د افغانستان په نږدې همسایه ملک کې به دلته بیا بدبا شو د دوی نو دا هم لکه نه وتلي د افغانستان څخه بهشي معنا ورکوي. یا مثلا دا اوازې و انګازې دي چې دلته به د ناټو بعض ملکونه پاچیږي لکه د ترکیه خبرې چې یادېږي دلته دا هغه خبرې دي چې هغه د ملت د ولس خلک هم په شک تردید کې اچولي دي او هغه خلک چې دوی په مقابل مخالفت کې ولاړ دي هغه هم په شک تردید کې اچولي دي. او دلته که اوس دلته راځو د دې مرستو په باب باندې یو دا چې د افغانستان سره خلک مرستې کوي هغه داسې مرستې کوي چې په افغانستان کې دلته آبادي راشي او په افغانستان کې د اقتصاد قوي شي او یا دا مرستې وي. یو دا چې مرستې وي د افغانستان سره کوي چې بم راته راوړي، ټانګ راته راوړي، توپک راته راوړي، تیاره راته راوړي او هغه مرستې وي. زما فکر باندې دا هم یو شک و تردید دی چې خلک یې شک تردید کې اچوي.
دلته یوه خبره ده سید اکبر، هغه وبښه، دلته دا خبره ده چې په افغانستان کې چې کله امریکایي او ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې دوی خپل ځواکونه باسي او د راپورونو له مخې د دوی ګڼ شمېر پوځیان ووتل هم او محدود شمېر لا پاتې دي چې په لنډ وخت کې به دا هم ووزي. په افغانستان کې جګړې ډېرې زیاتې تیزې شوې، په کار نه و چې دا جګړې کمې شي تر څو دوی ووزي، او که جګړې دوام وکړي خو دوی هم دا خبره کوي که په افغانستان کې وضعیت سم نه وي نو دا سیمه زموږ لپاره مهمه ده.
زما فکر باندې هغه بنیاد و اساس هم دوی خراب شو شوی امریکایانو د وتلو په باب یا د سولې په باب چې آینده په افغانستان کې څنګه حکومت جوړیږي، څنګه به سوله راځي، هغه بنیاد و اساس چې دوی ښه شوی هغه موږ ته چې زه بعضې شان ته اشاره کوم. یو دا و چې اول والې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې مذاکرات شروع شوله د ټرمپ استراتیژي د جنګ و مناسبه نه وه.
خبره دی افغانانو ده، یعنی خبره دی افغانانو ده، فکر نکوي سي
خبره فراکم مهرباني زبه خبره فراکم ده پارانو خبره ده خودی داخل دي. نو زما فکر باندې دوه مرمر تشول دي چې انتخابات مناسب نه و، ټول خلکو په مطبوعات او بلځه ویل چې وست انتخابات نه کیږي، صلح دي تدي حق د اولیت ورکو شي هغه نو وسو. بیا ورسته تر ټرمپ ټویټ وو، بیا تر هغه ورسته د نیو حکومت دغه دا و چې موږ به دا نظر په توافقنامه باندې کوو. وروسته تر هغه پنځم مرحله دا خبره هم و چې د استنبول غونډه و، او دغه غونډې په وخت کې چې خلکو امیدونه دې غونډې ته دي هغه توافقنامه نقض کړله و چې موږ په خپل وخت باندې و.
مننه تاسو به بیا هم راشم. ابراهیمي صاحب تاسو څه فکر کوئ د امریکا دغه سفر تاسو څرنګه ارزوئ، په څه سترګه ورته ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په شیبر صاحب اواسته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیږي وړاندې کوم. خدا خو مونږه کزیر شو د سفر ته، نو په مختلفو حالاتو کې د امریکای دولت او خصوصا هغه څوک چې پراسته قدرت دي په مختلفو ډولو باندې هغه ازمایشي دورې خپل امتحان کړي دي چې دا هم یو آزمایشي دوره وه. وروسته له هغې نه چې امریکایانو دا تصمیم ونیو چې افغانستان نه به ووزي، په دې جریان کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات هم یو آزمایشي پړاو و چې تر ډېره حده کامیاب نه و. وروسته له هغې نه د جګړې په ډګر کې هم امریکایانو غوښتل چې دا معلومات وکړي چې د افغانستان دولت کولی شي طالبانو په مقابل کې په ځانګړي ډول او پرته د دې له حالت نه مقاومت وکړي او کنه. نو په دغه نتیجه کې اوس موږ ته معلومه شوه چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ سقوط شوې، وضعیت ترنګلی ده او ورو ورو وضعیت هغه د نویمې لسیزې خواته چې دلته به کورنۍ جګړې پیلېږي، دلته به بشري حقوق نقض کېږي او دلته به هغه ساختار له منځه ځي. نو د امریکایانو مسؤلیت لکه څنګه چې بایدن په خپل یو بیانیه کې ویل چې موږ مسؤلیت ختم نه ده، ولې جګړه مګټلې ده، د تروریزم ظالم له منځه وړي دي، القاعده شبکه منځلې کړې ده، خو دا په ظاهر کې هغه خبرې چې دوی کوي ولې په دوامداره توګه په دغه منطقه کې د دوی ستراتیژیکې ګټې دي او دغه وضعیت خپل امریکایان ته د منلو وړ نه ده. په دې اساس دغه سفر یو ځل بیا
خودلته ابراهیمی صاحب
بله.
ابراهیمی صاحب سوال داده که امریکایان غواړي هم چې پاتې شي، که هم ولسمشر بایدن ښکاره وویل چې دوی به ټول قواوی باسي له افغانستانه، کنه که محدود شمیر قواوی لکه څنګه چې سید اکبر هغه مخکې اشاره ورته وکړه فرزند ترکیه قواوی دلته پاتې شي، دا شمیر به هم ډیر محدود وي، لیکن د افغانستان امنیتي وضعیت به څنګه وي که چیرته داسې وي چې فرزند طالبان وایي چې د خارجي قواوی به ټول ووزي او د جنگ له خاطره هم دغه اصلي عامل د جنگ غني او دا محدود شمیر قواوی دلته وي، فکر نه کوي چې جنگونه به تیز شي؟
زه فکر کوم چې جګړه به نورم شدت پیدا کړي په افغانستان کې. مهم د دوی وطن نه دی د دوی د ځواکونو، مهم دا ده چې امریکا په دې منطقه کې څومره نقش لوبولی شي، څومره نقش باید ولوبوي د خپلو ګټو لپاره او د جهانی نظم د ثبات لپاره. امریکایان په دې منطقه کې نقش لري چې تاسو ګورئ په تاجکستان کې دی اړي لري، همداسې ازبکستان سره خبرې، پاکستان سره خبرې روانې، حتی قطر ته دی هغه جنگي الوتکې څو دانې نورې هم اضافه شوې. نو دوی نقش ډېر مهمه ده. دوی نه غواړي چې طالبان په یو طرفه شکل افغانستان کې قدرت ته ورسېږي، او د دوی نه مثلا د روسانو حمایت، د چینایانو حمایت او د ایرانانو حمایت، یعنی امریکا غواړي چې یو توافق راشي د دولت او د طالبان ترمنځ، هغه وخت راځي چې دلته دواړه طرفه خپل وزن وښيي.
سر اکبر آقا، تاسو څه فکر کوئ چې امریکا ته د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو سفر چې دوی ډېر بریالی بولي، د سولې په خبرو څه تاثیر کولی شي؟
لکه ما چې مخکې وویل چې دا خبرې ټولې د سولې ضد روانې دي، یعنې د سولې خبره اوس موږ په افغانستان کې نه وینو چې پیشرفتي د سولې په باب باندې سوې ده. دا مطلق د امریکایانو داس خبره وله که زه بېرته راځم خبره ماخته کړې نه وه دا خبره به پکې راشي. د استنبول غونډه چې دوی کوله هغه د دې دپاره کوله چې امریکا ځان بری ثابت کړي او د افغانستان څخه چې وځي او په افغانستان کې یو حکومت جوړوي، هغه به داسې حکومت وي چې هغه به د افغانستان طرفدار حکومت وي، د امریکا طرفدار حکومت وي. نو زما فکر باندې چې اوسنی حالاتو کې زه خپل دعوه مکه چیرې موږ افغانان خپل په مابین کې سولې تجمن نشو، زه فکر نه کوم چې موږ دې د بل چا څخه توقع ولرو په هغه توقع باندې موږ سولې ته ورسېږو. یګانه دا کېدلی شي چې افغانان نه په خارجانو باندې اعتنا او اعتماد وکړي او نه په همسایه ملکو باندې اعتنا او اعتماد د سولې په باب باندې وکړي. یګانه افغانان خپل په مابین کې سره کښېني او دغه ملت ثالث بالخیر کې درېمګړی کې سومې کې چې هغه د دوی په مابین کې پریکړه وشي، نو په هغه صورت کې به بیا موږ کامیابۍ ته ځو. اوس را لیدې خبرې څه چې د جنگي حالات کې زه فکر کوم چې دا خوشحالي به د هر طرف په جنگ باندې وي، او دا خبره درسته نه ده که اوس دا خلک وایي چې موږ امریکا د کومک را کوي په دې کې به زموږ د جنگ جنبه قوي شي. نو زما فکر باندې د افغانستان سره دښمني ده، که هغه چې بل طرف وایي چې موږ سره د جنبه قوي شي، دا زما فکر باندې درسته خبره نه ده. اوس دلته وخت د صلح دی، هر طرف باید چې
د سولې لپاره فکر نه کوي چې تر ټولو مهم ګام مخکې تر دې چې امریکایان خپل قواوې په افغانستان کې پریږدي، د ناټو قواوې دلته پاتې شي، یا نورې مرستې امریکایان په پوځي برخه کې لکه څرنګه چې تاسو نظر په دې برخه کې څرګند کړل افغانستان سره وکړي، بهتره دا نه ده چې لومړی ګام باید افغانان په خپلو کې اور بند وکړي؟
په دې کې شک شو بنسته. اوس خو دلته موږ وینو چې ملت افغانستان چې هغه بې طرفه خلک دي او د سولې توقع د ملت افغانستان سره ډېر کېږي، هغه دلته یرغمل شوی دی، که د خارجانو یرغمل وبولي، که د طرفینو یرغمل وبولي، یرغمل شوی دی. ښه خبره به دا وي چې خارجان هم په دې باندې قانع شي چې ملت ته وخت ورکړي، او طرفین هم په دې باندې قانع شي چې ملت کې هغه موثر خلک چې هغه بانو پز اشخاص په ملت کې لرو، هغه ته وخت ورکول شي، واک ورکول شي، اختیار ورکول شي، او یو میکانیزم باندې دوی چې هغه البته په افغانستان کې سل په سله کې مسلمانان دي ټول په اسلامي میکانیزم باندې د دواړو طرفو توافق راشي، او په هغه اسلامي میکانیزم باندې د دواړو طرفو تر مابین د سولې خبرې جریان ولري، دا به ډېر شوي.
او بخښي، دلته وخت خبره تاسو وکړه، افغانانو په خپلو منځونو کې په دوحه کې شاوخوا نه میاشتې خبرې وکړې، دا وروستۍ خبرې هم د دوی تماسونه دا و چې د دواړو خواوو د حکومت او د طالبانو استازو وویل چې د غونډو په نظم مو خبرې کړې دي. یعنی فکر نه کوي چې دوی ډېر سست روان دي؟
نو هغه وخت ما دوی وخت و بزوم طرفین او خارجي خارجان دوی وخت ملت ته ورکړي، د ملت هغه خلک چې هغه موثر خلک دي. اوس خو هغه د ملت خلک چې دي هغه هیڅوک شرکت په صلح کې نه ورکوي خلکو ته، او په صلح کې نه ګډوي. که اوس موږ وګورو د یوه طرفه اقتصادي تاوان چې دي هغه هم د ملت دي، او که وګورو جاني تاوان چې دي هغه هم د ملت تر طرفینو زیات دي. پیوزه بمبار وګورو د ملت خلک ډېر دمن دي کنتجار وګورو د ملت خلک ډېر دمن دي نو زما فکر باندې هغه خلک د وخت خبره دا خلکو کومه چې هغه درېمګړي وي چې هغه
یعنی تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه وبښي وبښي تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه اساسو سره چې په دوحه کې دي او د حکومت له دغه پلاوي سره چې استولې دي له دوی سره باید خبرې ونیشي؟
نه زه دا وایم چې دغه دوه طرفه چې خبرې کوي دا د خدای په آیات سره ثابت شوی دی چې د دوو کسو تر مابین د سولې که البته که د سولې خبره ورته وایه زه خو ته له خارجیانو تر وتلو پورې د سولې خبره هم نه ورته وایم که د سولې خبره ورته وایه نو دا د آیات مصداق دی چې وایي په اصلحو بینهما امضی دا درېیم سړی ته چې ته چې د دوی تر مابین درېیم سړی دې راولاړ چې د دوی تر مابین دې امتیاز وکړي ممیز دې شي او ملامت دې په ملامت ووایي سلامت دې په سلامت ووایي نو دواړه طرفه دې سولې ته راوبولي نو زه فکر کوم چې دا دواړه طرفونه توافق ته تر هغه وخته نه رسېږي چې د دوی په مابین کې یو ممیز نه وي چې هغه د دوی تمیز وکړي چې دا ملامت دي دا سلامت دي دواړه سلامتیا ته راوغواړي یعنې هغه چې دی ملت د ورسره ملګري شي د دوی سره په هغه صورت کې بیا کېدلی شي چې صلح ته دوی ورسېږي لیکن که دوی دواړه معاندین د سولې دپاره ناست وي هغه دې موږ تاسو ولیدلی په میاشتو میاشتو سره کښېنو سره کوم توافق ته سره ونه رسېده
مننه سید اکبر آغا ابراهیمی صاحب که بیرته د واشنگتن سفر ته راشو تاسو به د ولسمشر اشرف غنی خبرې اورېدلې وي د جو بایډن خبرې به مو هم اورېدلې وي د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې هم د دوی خبرې خپرې شوې تاسو څه اټکل کوئ چې له دغو خبرو چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې لپاره د افغانستان د ثبات لپاره او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د امریکا ژمنې څرنګه ارزوي
زه فکر کوم شیبر صاحب چې دغه جګړه د موږ په لاس کې نه ده او نه سوله د موږ په لاس کې ده چې موږ خپلو کې سره کینو دلته د یو اسلامي نظام په سر توافق وکړو ځکه اسلامي نظام پاکستان ته اول د منلو نه ده هغه وایي چې زه یو هیرو یم د اسلامي نړۍ نو ما په پاکستان کې څنګه اسلامي نظام جوړ شي او دویم بود د دې منطقي د هیوادونو او د امریکې ترمنځ هغه مدیریت چې جګړې او د سولې په سر ده په دې کې اختلاف د نظر او اختلاف د ګټو ده چې د منطقي هیوادونه د روسیې په شمول د ایران په شمول پاکستان دا ټول داسې یو مدیریت غواړي د جګړې چې دوی ګټې پکې حفظ شي ولې امریکا دې ته متوجه ده چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې دغه شل کلنۍ لاسته راوړنې حداقل حفظ شي او د دوی هغه ماموریت چې ډېر اوږد ماموریت و د تاریخي پلوه دلته په منطقه کې خپل ستراتیژیک اهداف ته په کتو سره د مدیریت واجب په خپل لاس کې ولري نو د دغو هیوادو ترمنځ هم یو ستونزه شته ده که چېرته د افغانستان دولت فعال ډیپلوماسي ولري چې د منطقې د هیوادونو توجه هم د دوی په شتون کې د دوی د ثبات سره وتړي او امریکایان ته هم دلته یو زمینه مساعد شي چې دوی په داسې یو دولت سره توافق وکړي چې هغې کې د سولې په نتیجه کې منځته راشي نو د امریکایانو کومکونه به تر هغه وخته دوام کوي تر څو چې دغسې یو حالت راځي زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدیده شي په افغانستان کې او دا د افغانانو په ګټه نه ده د دې غوښتونکی پاکستان ده چې پاکستان له دغه سفر نه هم خوشحاله نه و ځکه دوی داسې فکر کوي چې که چېرته دلته نظام له منځه ځي په افغانستان کې نو بیا دا د راټولولو موضوع نه ده او بیا دوی کولی شي طالبانو سره هم په زغرده خبرې وکړي له فشار نه نور هم استفاده وکړي او بیا هم افغانستان یو بلې نوې جګړې ته داخل شي نو دا د پاکستان غوښتنه نه ده دلته ثبات د ایران نه ده د چین هم هغه ستراتیژي له پاکستان زاویې نه دلته تنظیمېږي یوازینی ملک چې دلته ګټې لري هندوستان ده او هندوستان هم هغه نظامي نقش نه لري او نظامي حکومتونه هم نه کوي نو په دغه اساس باندې امریکا که چېرته له دې ځای نه ووځي او غیر مسؤلانه وطنه کوي او افغانستان بیا جنګ ته ځي نو دا د دوی هغه جهاني مسؤلیت هم ده چې باید دغه موضوع پرې نه دي او دلته داسې یو زمینه مساعده شي په پاکستان باندې فشار راشي تر څو د سولې هغه درول شوې خبرې بیا پیل شي او افغانان په دې پوه شي چې موږ
په خپل منځ کې باید توافق وکړو او د نورو لاسوهنې ته زمینه مساعده نشي. په دغه اساس باندې دغه جګړه چې دا اوس که طالبان یې کوي که دولت یې کوي، نو دا د افغانانو په ګټه نه ده. تاسو وګورئ یو مهلک مرض دلته حاکم شوی ده، برق نشته، اوبه نشته، بیکاري ده. ټول ځوانان زموږ ځي همغو اروپایي ملکو ته چې دوی نه غواړي چې د دوی تربیت هغوی ته لاس شي. نو دا څنګه یو اسلامی حکومت ته موږ کار کوو او ځوان نسل دی هغو چاپلمن کې اچو چې هغه اسلامي تربیې سره مخالف فکر نه کوم چې دمنګه هغه اهداف دي افرادیو په مدیریت کې لاس سره شي. نو که موږ خپل سره یو شو، خپل دا خپل تاسیسات وران نه کړو، خپل سړکونه وران نه کړو، خپل پای چپا نه کړو، خپل مکتبونه وران نه کړو او سول ته زمینه مساعده شي، نو اوس دولت هم دا
ومنه
ځواک ده.
مننه ابراهیم صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته، او سید اکبر هغه له تاسو هم مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون را سره وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي په افغانستان کې وایي چې د کورنۍ غړي د کورونا وایروس له ګواښ سره مخامخ دي. دوی له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د کورنۍ غړو ته واکسین ورکړي. د کورونا وایروس د زرګونو نورو وګړو ترڅنګ د څه باندې سلو روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو ژوند اخیسته. تفصیل په دې راپور کې.
ننکیاله د محمد جنا روغتون یو له هغو نرسانو څخه و چې دوه اونۍ وړاندې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د هغه ورور عبدالودود وایي ننکیالي له تیرو څو کلونو راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو روغتونونو کې دنده ترسره کړه، خو څو ورځې وړاندې له کورونا ناروغۍ سره تر یو میاشتني مبارزې وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ډاکټر ننګیالی اوس هم دنده ترسره کوله او د نوکرۍ پر مهال یې وضعیت خراب شو او کور ته راوستل شو. وبشت ورځې له دې ناروغۍ سره مبارزه وکړه، خو له بده مرغه دوه اونۍ وړاندې د شپې په 8 بجو په محمد علي جناح روغتون کې څه ورکړه.
ننګیالی 15 کاله عمر درلود، واده کړی وو او د راشد او فردوس په نومونو یو 4 کلن او بل 2.5 کلن ماشومان درلودل. عبدالودود وایي ورور یې ننګیالی په یو کرایه کور کې ژوند کوه او اوس یې بچیان په ناوړه وضعیت کې دي.
د کورنۍ اقتصادي وضعیت په اړه یې درته ووایم چې د دولت کارکوونکی وو، 14.5 زره افغانۍ معاش درلود چې له دې د کور کرایه هم ورکوله. اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي او بچیان یې په ناوړه وضعیت کې دي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره یې د هغه معاش ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغۍ له پیله تر اوسه 102 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي که څه هم دوی د ناروغۍ په لومړۍ کرښه کې دي، خو د دوی کورنۍ تر اوسه واکسین نه دی ترلاسه کړی او د ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو له دې څخه فیض قلندری دی چې د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خاصه تدابیر نشته که باید فامیلونه واکسین سی دو درست ادامه ایتخواه وارمه چه با نخواست قدم که فامیلونه را او اختل سی او واکسین سی.
خود افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې د یوې منظمې تګلارې پر اساس به د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو کورنیو ته واکسین ورکړل شي.
پسې پزیره برخو کې چې کوم هیوادوال راځي هغوی ټول ته به واکسین تطبیق کیږي. لکه دا اوس چې روان دی که هغه د روغتیایي کارکوونکو کورنۍ دي او که نور وګړي دي، او د روغتیایي کارکوونکو کورنۍ ته به هم دا هم په نظر کې ده چې په راتلونکي پلان کې دا شامل دي چې دوی ته به هم واکسین تطبیق کیږي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ له پیله تر دې مهاله 4500 تنه مړ شوي چې ویل کیږي غیر رسمي شمیرې تر دې لوړې دي. په ورته مهال د کورونا واکسین تطبیق په هیواد کې دوام لري او امریکا تازه اعلان کړی چې د نږدې 3 میلیونه دوزه واکسینو مرسته به وکړي.
بل ورته د غزنی یو شمېر اوسېدونکي او محصلین وایي دلته د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز لګېدلی، نور هر څه خلاص دي. خلک ودونه کوي، جوماتونو ته ځي، فاتحه خانو ته ځي. او د غزنی د روغتیا چارواکي وایي که خلک احتیاط ونه کړي په غزنی کې به ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کابل کندهار سړک ته چیرمه د ودونو د یو سالون مخته په لسګونو موټران ولاړ دي. دلته د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه هم ده. ماشومان لوبې کوي، ځوانان اتڼونه کوي، سپینګیري او نور کسان سیل ته ولاړ دي. د دغه سالون څخه په نږدې واټن په یو جومات کې هم ګڼه ګوڼه ده. ډیری لمونځ کوونکي را روان دي، نه واټن مراعت شوی او نه یې هم ماسکونه اچولي دي.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
خو په ښار او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې څو چنده زیاته ده. له یو بل سره روغبړ او ناست ولاړه کوي، اما تعلقات یې هم د پخوا په څیر دي. واټن مراعت، ماسک اچول او لاس په صابون مینځل دلته خلکو ته ټوکه او دسیسه معلومیږي. یوازې ځان به په خدای سپارو پر نظریه ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز دی، نور نو هر څه خلاص دي. نه حکومت تدابیر نیولي او نه هم خلک د خپل او د ټولنې د نورو وګړو د روغتیا خیال ساتي. زهره افزلی د غزنی پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله ده. دا وایي له بده مرغه چې دلته یوازې په درسي مرکزونو بندیز دی، نور نو هر ځای ګڼه ګوڼه زیاته ده.
صحتامی هم خپل قرنطین یوازې په زده کوونکو او محصلینو لګولی، نورو ځایونو بازار او د خلکو ګڼې ګوڼې ته نه ګوري. دلته زده کوونکي او محصلین به ضرر کوي.
عبدالحی د میدان وردګ ولایت دی، خو په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو محصل دی. نوموړی وایي زده کړې ټکنۍ سوي دي. حکومت یوازې د زده کړو مرکزونه بند کړي، نور هر څه خلاص دي. د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا اوس لا زیاته ده. عبدالحی غوښتنه لري چې یا دې د زده کړو مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، او یا دې هم په سالونونو، جوماتونو، د فاتحه خانو او ګڼه ګوڼې په ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز ولګول سي تر څو دغه ناروغي کنټرول سي.
نو خلک زیات له مشکلاتو سره مخ دي، نشي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې کرونا ویروس اوس هم په تیزۍ سره مخ په خورېدو دی. د غزنی روغتیا پالان وایي که خلک احتیاط ونه کړي ناورین به رامنځته سي. دوی له خلکو غواړي چې کرونا جدي ونیسي او دا ټوکه ونه بولي. په غزنی کې د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر نیکمل:
که چیرته تاسو له موږ سره او زموږ له ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړه، انشاءالله چې کرونا دریمې څپې سره به هم زموږ مبارزه کامیابه وي. که چیرته خلک همکاري ونه کړي، قرنطین مراعت نشي، مکاتب مسلوط نه وي، نو دا مبارزه له ستونزو سره مخ کېدای شي.
که د غزنی اوسیدونکو په جماعتونو، فاتحه خانو او دینی مدرسو کې د کرونا ویروس پر وړاندې د تدابیرو د نیولو غوښتنه کوي، نو د حج او اوقافو ریاست د ارشاد او د دعوت څانګې مشر عبدالباری حقانی وایي:
موږ ټول علماو، مساجدو، خطیبانو، امامانو ته خبر ورکړی ده مخکې له دې چې مسجد ته خلک داخل شي وقایوي او روغتیایي اصول باید مراعات کړي. دویم، د جماعت د لمانځه کوونکو ترمنځ باید فاصله مراعات شي. دریم، فاتحه خواني او غونډې په مساجدو کې په کلکه بندې دي. که چیرې چا له دې نه سرغړونه وکړل، هغه به له جدي اقدام سره مخ کیږي.
د غزنی سیمه ییزه اداره هم له خلکو غواړي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو لګیدلی بندیز مراعات کړي. د ولی وندوی واحد الله جمعزاده وایي: له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې په غزنی کې په ځینو سیمو کې د لس ورځو په موخه د قرنطین امر کړی، چې هغه موده اوس پوره سوې ده.
هغه ځایونه چې زیات بیروبار په پکې و، لکه تکیه خانه، پاتیا خونی، د ودونو تالارونه او ځینې نور، قرنطین اعلان کړی و. د جوزا میاشتې پر 13 تاریخ باندې قرنطین اعلان شول، تر 28 تاریخ د لس ورځو دپاره.
غزنی هم د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې د زده کړو ټول مرکزونه د دوو اونیو لپاره تړل سوي و، چې دغه موده دوه نور اونیو ته پسې وغځېده.
Thank you.
واچو یو ماسک د دوه پجانې ماز د خپلې مور کینا پجانې ماز د خپلې مور کینا سما کرا سما ټکو کینا بزلن تنگ درل بزل ناوڑما شور کینا چین ماچین کھلی ریز مریز تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون سیتر گور کینا